درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه د دیارلس سوه څلور نوي لمریز کال د دلوي دولسمه او د 2014 میلادي کال د فبروري لومړۍ ده. زه عصمت ساروان یم د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې چې د امان الله امیرزي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي په کابل کې د چاودنې د اسلام آباد د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی بال فرشته جلال زئی وورو چې په نړۍ کې سره واندې مهرباني
مننه اسما سروان. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نړیوالو چارو سلاکار اکبر ولایتي د لوړ رتبه روسي چارواکو سره په یو سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره مسکو ته ورسید. په سوریه کې د سیده زینب په سیمه کې د شیګانو په یو زیارت ته نږدې په درویو چاودنو کې لشت لژه یو بیا تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان دي. او په عین حال کې د سوریه د اپوزیسیون او حکومت استازي په جنیوا کې د خبرو لپاره راغون شوي دي. او د امریکا د ولسمشري ټاکنو لپاره د حزبي انتخاباتي غونډو لړۍ نن له ایوا ایالت پیل کیږي.
ډیره زیاته مننه. لومړی به د افغانستان خبرونه واورو چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی اوري. په کابل کې د امن نظم د پولیسو د قمندانې مخې ته په درنه چاودنه کې لستنه وژل شوی او شل نور ټپیان دي. د افغانستان اجرائیه رئیس نن د هند لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل او د افغانستان د ښځو چارو وزیر په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې د امن نظم د پولیسو د قمندانې مخې ته په درنه چاودنه کې لستنه وژل شوی او شل نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین ایوب سالنګي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې اکثره وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. په همدې حال کې د کابل د امنیتي قمندانې د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی د پیښې په سیمه کې خبرلانو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې د دوو پولیسو په ګډون نه تنه وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. دغه حمله د مسخین د دوو بجو په شاوخوا کې د دهمزنګ چوک ته نږدې د امن نظم د پولیسو د قمندانې مخې ته وشوه. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په تړاو درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا احتمال هم رد نه کړ چې ګنې په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې به وسلوال طالبان هم ګډون وکړي.
څلور اړخیزې غونډه به د درېم ځل لپاره په اسلام آباد کې کیږي. دا چې په درېمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي البته زیره دوام نه یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازیو د څلور اړخیزې کمیټې درېمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبد الله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د دوړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا له طالبانو سره د سولې پر پروسی او چابهار بندر په اړه خبري وکړه. د اجرائیه ریاست خبر پانه وایي چې عبد الله هند ته د خپل سفر په ترڅ کې نن له نریندرا مودي سره خبري وکړه او دا پریکړه هم وشوه چې سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له دې وروسته له ویزې پرته هند ته تللی شي. ټاکل شوی چې عبد الله د چهارشنبه په ورځ د سیمایزو هم کاریو پاړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي. او د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. دلبر نظری نن د ښځو پاړه د یوې درې ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ رسنیو ته وویل چې په سیاسي سازمانونو کې دا مهال د ښځو ګډون کم رنګ دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فرشته جلال زئی څخه اوري.
د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نړیوالو چارو سلاکار علي اکبر ولایتي له لوړ رتبه روسي چارواکو سره په سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن مسکو ته ورسید. ایراني مطبوعات وایي چې ولایتي به روسیې ته په دې څلور ورځني سفر کې پر نړیوالو سیمهیزو سیاسي او امنیتي مسلو خبري وکړي. علي اکبر ولایتي ویلي چې د روسیې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ مسکو ته وربللی او له تهران تر تګ مخکې خبريالانو ته وویل چې ایران او روسیه د نړیوالې سولې او اړیکو د ټینګښت لپاره مهم رول لوبولی شي. خامنه‌ای د نړیوالو اړیکو سلاکار ویلي چې ایران او روسیه په نړۍ او سیمه کې ډیر نفوذ لري او د ډیر او مسکو ته دا سفرې د خامنه‌ای د ستراتیژیکو پلانونو پر اساس شوی دی. په سوریه کې د سیده زینب په سیمه کې د شیعګانو یو زیارت ته نږدې لږ تر لږه یو اویا تنه په دریو چاودنو کې ووژل شول. رپورټونه وایي چې پرون په دې سیمه کې د یو موټر او دوو انتحاري حمله کوونکو په چاودنه کې تر سلو زیات خلک زخمیان شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې په هغو یو اویا تنو کې چې پرون وژل شوي لږ تر لږه 240 تنه د سوریه د حکومت پلویان جنګیالي دي او نور ټول ملکي خلک دي. په وژل شویو کسانو کې زیات ماشومان هم شامل دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړندارې مشرې فدریکا مغرینی ویلي چې د دې حملو هدف په څرګند ډول د سوریې د لانجې د حل لپاره د یوې سیاسي پروسې پیل ته خنډ جوړول وو. په سوریه کې روانه جګړه کې لږ تر لږه 2.5 لک کسان تر اوسه وژل شوي دي. دمشق ته نږدې د سیده زینب په سیمه کې د اسلام د پیغمبر د لمسی زیارت دی. د اسلامي دولت په نوم وسوالي ډلې داعش د پرونیو حملو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې دمشق ته نږدې د شمالي شو یو ستر مرکز یې ویشتی دی. په سوریه کې دغه ورستۍ حمله په داسې حال کې سوي چې د دې هیواد د حکومت او د اپوزیسیون ډلې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو لپاره په جنیوا کې راغونډ شوې دي. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو لوی ډلې چې د مذاکرو عالي شورا ورته ویل کېږي پرون وویل چې مذاکرو ته تر ورتګ مخکې غواړي چې ځینې مثبت پرمختګونه وویني. د دې ډلې ویندوی ویلي چې نړیواله ټولنه باید دوی ته څرګنده کړي چې د غوښتنو په اړه یې جدي دریځ لري. د اپوزیسیون دا ډله غواړي چې د سوریه حکومت له ټولو زندانونو ښځې او کوچنیان خوشې کړي او مرستی مواد محاصره شوی سیمو ته ورواستوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو لپاره د انتخاباتي حزبي غونډولړۍ به نن له آیوا ایالته پیل شي. په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ تر سناتورانو ټیټ کروز او مارکو روبیو مخکې دی. په دیموکراتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکنی وزیر هیلری کلنټن له سناتور برني ساندرز سره په لښت توپیر کې ولاړه ده. د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري یولس عمده کاندیدان سیالي ته درېدلی خو دیموکرات ګوند یوازې درې کاندیدان وړاندې کړي دي. زیاتو کاندیدانو له تیر کال راهیسې کمپاینونه پیل کړي او پر آیوا او نیو همشیر ایالتونو چې د رایو بهیر پکې پیلېدونکی دی تمرکز زیات دی. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په 8مه کېږي. دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوند باید د جولای په میاشت کې خپل رسمي وروستي کاندیدان اعلان کړي. د اکسفام نړیوالې خیریه ادارې د روسیې په ګډون پر ګنج بیر هیوادونو د سوریې په حالاتو کې د لاسوهنې او هلته د رواني جګړې له قربانیانو سره د کافي مرستې نه کولو په خاطر نیوکه کړې دي. د اکسفام پر رپورت کې چې نن خبر شوی روسیا، سعودي عربستان او فرانسې هغه هیوادونه بلل شوي چې لږ تر لږه سخاوتمندانه مالی کومک کړی دی. او پر روسیې کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر ادارو نن له حکومت او غوښتل چې د هغې ویډیو په اړه تیرنه وکړي چې د چچن مشر رمضان قدیروف پر انستګرام خبره کړې ده. په دې ویډیو کې څرګندېږي چې یو وسوال پر دوو پیژندل شو یو بشري فعالانو ډزې کوي. د دې خبر نور جزئیات په بل خبرونه کې واوري.
او د هم د افغانستان د یو شمېر لویو شارونو د هوا حالاتو اټکل چې نړیوالو ادارو یې د سانتي ګریډ په کچه وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په فیض آباد کې اسمان اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه درې چټې منفي 14، په بامیان کې به اسمان اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه منفي 3 چټې منفي 4، په ګردیز کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2 چټې منفي 9، په کابل کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 10 چټې منفي 3، په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 چټې منفي 2، په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 9 چټې 2، په هرات او جلال آباد ښارونو کې هم اسمان وریځ اټکل شوی، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 12 چټې منفي 2 او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټې منفي 1 اټکل شوی دی.
تاسو له ازادي رادیو خبری خبرونه اورئ. په کابل کې انتحاري چاودنې شاوخوا لستنه وشلې. د پیښې لځای د ازادي رادیو د خبريال دسترګو لیدلې حال درکوي. د راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړی شي. د سولې عالی شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال نه ردوي.
دا چې په درېم ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمائندگان راځي هیڅ دوام نه، یعنی احتمال دی د لری چې ګډون وکړي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو امریکا اړ ایستلې چې په دې هیواد کې د خپل پوځیانو پر شمیر بیا غور وکړي. د لاجوردو د لارې د پرانستلو په اړه په ترکیه کې غونډه جوړی شي.
د دغه لارې نه استفاده وکړو نو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هیوادونو سره دي، او ډېر زر وخت به مارکیټونو ته جنس شي.
د کندوز چارواکي وایي په امام صاحب کې 200 بهرني سختدریزي جنگي شي. په هلمند کې خبري اعلانو ته د معلوماتو د لاسرسي کمیسون جوړ شو.
خبر اعلان د معلومات لستین په برخه کې ډېر ستونزې لري. ځینې چارواکي دي چې په وخت خبر اعلان ته معلومات نه ورکوي.
له ازبکستان څخه کابل ته د تلونکو برېښنا په لار کې ستونزې نوري هم زیاتې شوې دي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په کابل ښار کې نن له یوې وقفې وروسته یو ځل بیا انتحاري حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په دې چاودنه کې تر شلو زیات کسان چې اکثره ملکیان دي یا وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د پیښو د تلفاتو د دقیق معلوماتو لپاره بل اسدالله لودین څخه وپوښتو چې د پیښې ځای لیدلې دی او فلن د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دهمزنګ د سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دریم امنیتي حوزې په سیمه کې د شوي انتحاري حملې تلفات له دوو پولیسو پراته ټول عام وګړي دي. د امنیت قمندانۍ د جنايي تحقیقاتو مشر فریدون وبیدی وایي انتحاري حمله کوونکې په لای روان وو، او کله چې د امنظم او امن د قمندانۍ مخې ته د پولیسو لخوا وپیژندل شو نو پر ځان پورې چاودون کې مواد وچوول. خاغلی وبیدی د پیښې په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې په حمله کې هماغه دوه پولیسو وژل شول چې حمله کوونکې پیژندلې وو او نګدې ور روان وو. خدای چې د خاغلی وبیدی خبري وورو.
اونا یک حمله انتحاری را در راه عام پیش ازی که پلیس او را شناسایی کرد و میخواست دستگیر کنه او را خدای انفجار داد در بین مردم ملکی و ما 9 نفر شهید و 12 نفر زخمی داریم. شما خودتان میفهمین که یک راه پر ازدحام شهر کابل است، یک سرک مزدحم است، اکثرشان ملکی هستند، فقط ما 2 نفر شهید پلیس داریم در بین از و پلیس هایی که انتحاری را شناسایی کردند.
باید ویم چې حمله د 2 بجو په شاوخوا کې د دهمزنګ چاو ته نږدې د امن نظم او امن د پولیسو قمندانۍ ته نږدې وشوه، او د سیمې ته د سرحدي پولیسو قمندانۍ او دغه راز د ترافیکو ریاست هم نږدې پراته دي. بل ورته د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 وړاندې د دهمزنګ ورها خوا د درلمان په سړک د ترو ټلویزیون د کارکونکو پر موټر انتحاري حمله وشوه. د نننۍ هم انتحاري حمله عیني شهیدان وای چې دوی په خپل سترګو یو شمیر ټپیان او زخمیان لیدل چې په بد وضعیت کې وو. خدای چې د 2 تن عیني شهیدانو خبرې هم واورو.
ما سهیل رستمی هستم، باشنده محل هستم. زمانی که ما از کوچه بیرون شدم امبولانس ها عبور و مرور زیاد داشتن. دیگه از تلفات چیز دقیقا ما آگاهی ندارم. دیگه اما امبولانس زیاد بود در ساحه.
اسمم سامی است، میخواستم از طرف دمزنگ طرف نوآباد بیایم. زخمی ها را دور که دیدیم رو برید نزد ما، یک دونه از تیزگی بود، یک دونه از نفر سرباز مرده را دونه سیزانه دیدم بس. یک تاش بیخی یک دونه پایش کن نزدیک دروازه باغ وش افتاد.
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې امنیتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او دغه حمله نن چې د 2 بجو په شاوخوا کې وشوه، په داسې وخت کې وشوه چې په د مزنګ په سیمه کې د موټرو ګڼګونه هم زیاته وه. نو موږ هڅه کوو چې د دې حمله په اړه نور پرمختګونه پر راتلونکو خبرونو کې لوریدونکو سره شریک کړو. خو باید وایم چې لوړپوړ افغان چارواکو د هغې ډلې اجرایي رئیس عبدالعبدالله چې د هند په سفر بوخدای دغه حمله غندلې او له قربانیانو سره یې خپل تسلیت شریک کړی دی.
ډیر زیاته مننه اسدالله لودین چې د کابل شهر د نننۍ انتحاري حمله په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار اواره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې هغه مسایل هم تعقیبیږي چې له طالبانو سره څه وخت او څه ډول سوله وشي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې جوړیدونکې درېمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړه تیاری نیول شوې ده. په جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پګواش د چړنیز بنسټ په غونډه کې د طالبانو شرایطو او دریسته په کتو احتمال شته چې طالبان به د سولې په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به د یو شمېر پریکړو سربیره له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي.
دې څلور اړخیزو غونډو په پای کې څنګه کولای شي چې له طالبانو سره په نږدې راتلونکو کې خبرې اترې پیل کړي او په کومو تګلارو باندې پیل شي. دا چې په درېمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي ویره دوام نه یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي، ولی خو له دې وروسته غالب احتمال دا ده چې طالبان به په مذاکراتو کې ورسره حاضر شي.
ښاغلی فوزي زیاته کړه د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ځواکمنه ډله به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او له دې سره به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بېله شوې ډله او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي به هم د سولې خبرو ته وهڅول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان درېمه څلور اړخیزه غونډه د روانې فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې وړاندې دې ته ورته دوه غونډې، یوه یې په اسلام آباد او بله یې په کابل کې ترسره شوې چې له طالبانو سره د سولې لارې په نقشې بحثونه پکې شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې درېمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د لارې نقشې ماتن یې چمتو کړی او د غونډې ګډونوالو ته یې سپارلی دی.
په مخکنی غونډه کې د سولې لار د نقشې په ټولو اړخونو موافقه وشوه. هیله من یو په پاتې برخو به یې د اسلام آباد په غونډه کې خبرې نهایي شي. موږ د سولې د لارې نقشې متن چمتو کړی او درې اړخیزو خواو ته موږ سپارلی. دوی هم خپل نظرونه یاداشت کوي. هیله مو دا ده چې د سولې د لارې نقشې په متن توافق وشي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې چین، پاکستان او امریکا د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولای شي چې هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپو داود مایار ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه هیوادونه باید د افغانستان د سولې په خبرو کې صداقت وښيي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزي په قول واوریدل چې په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې د سولې په پروسه کې طالبانو او حزب اسلامي ته د بلنې د ورکولو احتمال شته. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې څلور هیوادونه یعنی افغانستان، پاکستان، امریکا او چین به د اسلام آباد په راتلونکي غونډه کې چې د راتلونکي شنبه په ورځ جوړیږي په خپل منځ کې یوې موافقې ته ورسیږي، یعنی د سولې په طرحې یا د لارې په نقشې به سلا وکړي. بیا به د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو ته د سولې بلنه ورکړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. تاسو دغه خبرو ته څومره خوشبینه یاست؟ خصوصا په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه دوام لري. نن هم انتحاري حمله وشوه چې تر شلو زیات کسان پکې مړه او ژوبل شول او اکثر هم د راپورونو پر اساس ملکیان ول. په داسې یو حالت کې سولې ته څومره خوشبینه یاست؟ لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او هیله لرو چې د دې موضوع په اړه لن نظر څرګند کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
د امریکا ځینې مقامات وایي چې د دغه هیواد ولسمشر وروسته لدی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته او تشدد زیات شوی دی، مجبور شوی دی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو پرشمیر بیا غوړ کړي. په دې اړه هم د دې خبرونه په دوام کې راپور لرو. خو اوس د هغه موضوع په اړه تاسو نظر غواړو چې مخکمو اعلان کړه، یعنی په داسې حال کې چې انتحاري حمله او جګړه دوام لري، سولې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ د ټلیفون شمیرې دی 0909203503 زه پینځوس اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
سلام خالد، دغه سروان د هلمند څخه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
سلامونه قبول کزما نظر خدا دی چې هغه مسؤول خبرې خو حتما ضرور دی باید وسی او ګټه به ورکوي. د قطر د دفتر د لارې خبرې وسی هغه رسمي طالبان هغه وایي چې دفتر دی او باید دا رسمیم شي او د طالبانو د خبرو د فارغ بل خبرو بل لار سام نه او دا خبرې چې د پاکستان خبره پکښې کې یا د چین یا د امریکې او دا طرفه خبرې دي دا هېڅکله زموږ په نظر باندې نه ډکته وکړي او نه هم طالبانو چې د قبل وایي.
ډېره مننه، سلامت اوسه، هیله لرو چې لنډ نظر چې څو کسه نور هم وکړی شي چې خبرې وکړي. ډېره مننه، بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، هیله لرو چې لنډې خبرې وکړي.
بلې جلال الدین د هلمند ولایت له ګرمسیل ولسوالۍ نه خبره کوم.
مهرباني کوئ جلال الدین صاحب.
ساروان صاحب، سوال هلته راتلی شي چې دا خارجان له افغانستانه ووځي او طالبان راشي له افغان حکومت سره مخامخ خپلې خبرې وکړي چې خارجان دلی په افغانستان کې سوله نه شي راتلی. خارجان هم لاس وانه کوي، نور ملکونه هم لاس وانه کوي.
ډېره مننه، سلامت 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 وسې جلال الدین صاحب، ویلی مو چې لنډ نظر د دې لپاره چې زیات کسان وکړي چې نظر څرګند کړي. مهرباني تاسو بل اورېدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب، متاسفانه تاسو له دې فرصت استفاده ونه کړه، بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو. مهرباني، د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر، تاسو کولای شئ چې د دې موضوع په اړه د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاري هم خپل لن نظرونه راوستوي. هیله لرو چې نظر مخکې تر دې چې راوستوي د خپل موبایل لاري اول ولولې چې څومره لیکل دي، لطفا لن نظر ولیکئ. تاسو اس ایم ایس سونه به چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاري راستوي د دې خبرونه په ترڅ کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اړیستلې دی چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکړي. په همدې حال کې د باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر لپاره نومول شوی جنرال ویلي چې دوی به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر ارخیزه چیرنه وکوي. رضوان مراد په دیاره نور جزئیات اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر د دوهم ځل لپاره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پر خپل پلان لسره غور کوي. باراک اوباما تر دې مخکې ویلي چې تر 2020 کال پورې به کله چې د نوموړي د واک موده پای ته رسیږي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 9800 څخه 15500 تر اخته کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی استاذ جیمز ډابنز اسوسییټډ پریس خبري آشنا ستویلی فکر نه کوي چې ولسمشر اوباما به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د خاغلی ډابنز په خبره ولسمشر اوباما به خیدا پریکړه د متحده ایالاتو راتلونکي ولسمشر ته پریږدي. د امریکا د پوسټ لوړ رتبه قومندانان او د کانګرس دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو غړي په دې باور دي چې په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر د تنظیمولو په اړه د ولسمشر اوباما د واک په پاتې موده کې پریکړه کول به ښه فکر نه وي. په همدې حال کې جمهوریت غوښتونکو سناتور او د سنا د پوزي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې افغانستان اوس په بحراني حالت کې دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لخوا نومول شوی جنرال مایک نیکولسن ویلي چې که کانګرس د تایید کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان د وضعیت او دغلته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. جنرال نیکولسن د افغان امنیتي ځواکونو ورتیا ستایلې ده. خدای هم ویلي دي چې افغان ځواکونه لا د دې چوګنه دي چې په یوازې سر د خپل هیواد امنیتي وضعیت ټینګ وساتي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجورد د لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یو ناسته جوړ شي. د دې وزارت چارواکي وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوی غونډې جوړې شوې چې په تخنیکی لارو چارو یې موافقه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاجورد لار له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګولو لپاره ښه لار ده. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
افغان چارواکي وایي چې له اروپایي هیوادونو سره د هیواد د ترانزیت او تجارت د پراختیا په هدف د لاجوردو د لارې جوړولو ته هڅې تیزې کړي. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره نښلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه ناستې شوې چې پر تخنیکی لارو چارو موافقه شوې او وروستۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو د لارې د 15 غړو هیوادونو ترمنځ د توافقنامې طرحه چمتو شوې ده.
توافقنامه که به خاطر امضای توافقنامه پنج جانبه پیشنویس آماده شده.
دغه 15 خیزه توافقنامه د اصلي کول لپاره مسوده تیار شوی. لدی مخکې په دوو تخنیکی ناستو کې د توافقنامه پر جزئیاتو خبرې شوی او په پام کې دا چې درې مناسته په شاوخه دوه راتلونکو میاشتو کې په ترکیه کې جوړ شي. هله دا د ترکیه ناسته موږ دغه 15 خیزه توافقنامه اصلي کول ته نږدې کړی.
د لاجوردو د تاریخي لارې د فعالولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه شامل دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د کراچي او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره دا درېمه لار ده چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې د لاجوردو له لارې به اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سوداګریزو مالونو د یوه کانټینر د انتقال په بیه کې له زرو ډالرو څخه تر 1500 ډالرو پورې کموالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد هم له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د لاجوردو لار د افغانستان لپاره ګټوره وبلله.
دغه لاجورد لار چې د افغانستان د صادراتو لپاره کله د اروپایي ښارونو ته ځي او اروپایي مارکیټ ته ځي نږدې ترین لار ده. که موږ د کراچۍ نه استفاده وکړو یا د چابهار نه، هغه کښتۍ موږ ډېر په لرې لاره باندې راتوي. خو موږ که چېرته د دغه لارې نه استفاده وکړو نو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هیوادونو سره دي او دغه وزو مملکتونو سره دي، یو خو به د دې د ترانسپورت هزینه چې دا راکمه شي او بل دا چې په ډېر زر وخت کې به مارکیټونو ته جنس رسي.
خاغلی محمد دا هم وویل چې په خوا تر دې به د لاجوردو پر تاریخي لار د افغانستان مالونه لومړی ترکمنستان، بیا آذربایجان، ګرجستان او ورپسې به ترکیه ته رسیدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان به د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د تجارت او ترانزیت په یوه فعال دهلیز بدل کړي. کارپوهان وایي د لاجوردو د لارې فعالېدل به د هیواد پر اقتصادي وده او تجارتي پراختیا مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اقتصاد لپاره تر ټولو خورا او ډیر مهم اقدام ده. د افغانستان اقتصادي رشد په دې لارې پورې مستقیما تړلی ده. له دې لارې فعالېدو سره افغاني تجاران رشد کوي، ورسره د افغانستان جی ډی پی یا اقتصادي رشد چې دا غل وړیږي، ورسره صادرات زیاتیږي. د صادراتو زیاتېدو سره زموږ تجاران تقوی کیږي او اقتصاد او د مملکت اقتصاد په پښو باندې درېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای سره له دې چې افغانستان له ایران او پاکستان سره ترانزیتي تفاهم نامې لري، خو له دې سره سره په دواړو هیوادونو کې افغان صادرونکو او واردونکو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. افغان حکومت وای افغانستان اوس مهال د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړی او خپل ټول ستونزې به د یاد سازمان د اصولو په مرسته لګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره اوارې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې افغان حکومت د طالبانو ټولو غوښتنې ومني. مرتضی قلمزوی له کندهار لیکلي سوله ناممکنه ده تر څو چې پاکستان له دوه مخي سیاست لاس وانخلي او خارجي فشار پرې وارد نشي سوله نشي راتلی. له کندهار جانان له ژیړي ولسوالۍ څخه لیکلي وايي افغانستان هله جوړېدای شي چې د پاکستان لاسونه په اوږو کې قطه شي. بهودین د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دی وایي زما په فکر به سوله هلته وشي چې خارجان له افغانستانه ووسي. رفیع الله توحید یار له ارزګانه لیکلي دی وایي تر څو چې جنګ ونه درېږي سوله نه کېږي، باید اول اوربند وشي. او قدرت الله له هلمند له نادالي څخه لیکلي وایي سوله هغه وخت راځي چې افغانان او افغانان سره کښېني، یعنی طالبان او افغان حکومت سره کښېني او نورو ته له نورو د نورو لاسوهنه قطع کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، هغه پیغامونه مو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې د امکاناتو په اړه تاسو اوریدونکو د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې راستولو. بیا هم کولای شئ چې د دې موضوع په ارتباط نظرونه راوستوي. د افغان بیسیم 1903 شمیره په یاد لري. د دې خبري ساعت په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. په یو راپور کې به واوري چې د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې وستوالو سخت دریزو ته سخت مرګ ژوبله وشیده. له کندوز په یو راپور کې اوري چې د کندوز چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت له وستوالو مخالفانو سره 200 بهرني سخت دریزي هم ملګری دي. څلور بجو ډیرش دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او اوس په فرشته جلالزی د دې ساتلند خبرونه واوروي.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په کابل کې د امن نظم د پولیسو د خمندانۍ مخې ته په درنه چاودنه کې لشتلشه لستنه وژل سول او شلته زخمیان دي. د کورنی چارو د وزارت امنیتي موین ایوب سالنګي پر ټوچر لیکلی چې اکثر وژل سوي کسان ملکی وګړي دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړم. د خبري په اسلام آباد کې کیږي او د جنوري په شپږمه پلان شوی دی، د فبروري په شپږمه پلان شوی دی. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبري کړې دي. دوی دواړو له طالبانو سره د حکومت د سولې پر مذاکرو او د چابهار د بند په اړه هم بحث کړی دی. په سوریه کې د اپوزیشن او حکومت استازي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ خبري کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې نن له لندن وویل چې پرون د مشت نږدې د سعید زینب په سیمه کې په دریو چاودنو کې لشتلجه یو او یا تنه وژل سوي دي چې زیاتې ملکی کسان دي او تر څولو زیات زخمیان دي. په نړیوالو چارو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سلاکار نن مسکو ته ورسید. د خامنئي سلاکار ایراني مطبوعاتو ته ویلي چې مسکو ته د سفر هدف د خامنئي د بهرنی پالیسي عملی کول دي او ویلي دي چې د مسکو د سیمایزو تحقیقاتو د انسټیټیوټ په بلنه ورغلی دی.
سلام پامو کړی د سپورت مهم خبرونه ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خپلو درې ورځنیو تمریناتي سیالیو لپاره هندستان ته ولاړ. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي اړیدو ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د دغه تمریناتي سیالیو وروسته د فبروري پر 18 په یو لړ سیالیو کې د ګډون په هدف بنگلاديش ته ولاړ شي. مخکې تر دې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هندستان کې د الکوزي جام سیالیو اتل شو. دا کرکټ د نړیوال جام د سالیو په لړ کې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ملي ټیم وکړای شو چې د کاناډا ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ویل چې د کاناډا ټیم په 500 اورونو کې افغان ټیم ته 133 منډې هدف ټاکه چې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ټیم وکړای شو چې د شپږ لوبغاړ په سوځیدو سره دغه هدف په 40 اورونو کې پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ټیم په تیرو کې د پاکستان او لنکات څخه مخته خړلې و او د سری ا ایتالیا د غوړ لیگ په سیالیو کې اي سي ميلان وکړای شو چې 3-0 بوراندې د انټر ميلان ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس دغه سیالي ګولونه الکس نیانګ او باکا د اي سي ميلان په ګټه وهل. ميلان د کامیابی سره 8 امتیاز ترلاسه کړ چې په جدول کې شپږم ځای خپل کړ او انټر په هغو یو 3 امتیازو د جدول په څلورم ځای کې پاتې شو.
تاسیله ازادي رادیو خبری خبرونه او رید ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجې وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. له دې طریقه نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ شي، بلکې آرشیف ته هم تلئ شي، په خوانی خبرونه هم اوریدئ شي، همدارزې مطالب لوستلئ شي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمایز چارواکي په دی ولسوالۍ کې د سبانې 200 بهرنیو جنگیالیو د حضور خبر ورکوي. دوی وایي له دې ډلې څخه څه باندې څلوېښت تنه د تاجکستان اتباع دي چې د تاجکستان پولې ته نږدې د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو بوخت دي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې تاجکستاني جنگیالي وسلوالو طالبانو ته د ماین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکوي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د بهرنیو جنگیالیو له موجودیت څخه خبر ورکوي. دوی وایي چې د تاجکستان پولیس سره نږدې د بهرنیو تروریستانو موجودیت هم نوموړي هیواد ته او هم آسیایي هیوادونو لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادي راډیو ته وویل چې د کشفی ارګانونو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 200 تنه بهرني جنگیالي حضور لري چې څه باندې 40 تنه تاجکستاني دي چې د مصطفی تاجک د قمندې لاندې فعالیت کوي.
امو کسایی کې حملات انتحاری را ماینه انتظار هم یا سازماندهی میکنن و ماین میسازن یا هم
دغه کسان چې دلته فعالیت لري دوی ټول بهرنیان دي. دوی د ماین جوړونې او ترهګرۍ په برخو کې له طالبانو سره کار کوي او انجینران تاجکستاني دي. د معلوماتو له مخې څه باندې 200 تنه بهرنیان په دې ولسوالۍ کې حضور لري. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې دغو جنگیالیو د امورو د هغړې د تاجکستان هیواد په ځنګلونو کې هم پټن ځایونه جوړ کړي دي.
فاصله کې د دشمن با مرز تاجکستان دره فقط دریای امو هست. حتی یک تعدادی از اینا از دریا او طرف هم برای خود لانه ساختن.
د تاجکستان او امام صاحب ولسوالۍ ترمنځ ډیره لنډه فاصله ده. د امو سین نه هغړې تاجکستان دی او یو شمیر بهرنیو جنگیالیو د تاجکستان په ځنګلونو کې هم پټن ځایونه جوړ کړي دي. کله چې دلته د افغان ځواکونو لخوا پرې فشار راسي نو لسین نه هغړې اوړي. قریشی زیاتوي چې باید د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي تصفیې عملیات پیل شي څو نوموړې ولسوالۍ د بهرنیو جنگیالیو او وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې یو تن اوسیدونکی فریدون د ولسوال د خبرو په تایید سره وایي چې د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د تاجکستان ترهګرو ډلو ځای نیولی دی.
د جنگلای امام صاحب مخالفین جمهوری تاجکستان اونجا جای گرفته کیسن با طالبان یک جای کار میکنن ماین هارس شد.
د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلونو په سیمو کې تاجکستاني جنگیالیو ځای نیولی دی او له طالبانو سره تروریستي فعالیتونه ترسره کوي او د ځنګل په سیمه کې تاجکي سیم کارتونه کار کوي. نو دوی له همدې سیم کارتونو ګټه اخلي او تاجک ځوانانو ته بلنه ورکوي چې له دوی سره یو ځای شي. څو موده وړاندې د نوموړې ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو هم ویلي وو چې د امام صاحب ولسوالۍ په ځنګلونو کې بهرنیو جنگیالیو مرکزونه جوړ کړي دي او هلته ځوانانو ته د ماین جوړونې او ځانوژونکو حملو په برخه کې روزنې ورکوي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړې ولایت یوه لویه ولسوالۍ ده چې نږدې 15 لک نفره نفوس لري او دغه ولسوالۍ د کندز مرکز څخه 70 کیلومتره فاصله لري. همدارنګه نوموړې ولسوالۍ د 70 کیلومتر په اوږدوالي له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امو رود بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په راپور کې مو واوریدل چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې البته د چارواکو په وینا د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ شاوخوا 200 بهرني جنگیالي هم په جګړه کې برخه لري چې ډیر شمیر د تاجکستان وګړي دي. امام صاحب هم تاجکستان ته نشته د یوازې امو دریا د افغانستان د امام صاحب او تاجکستان ترمنځ پروت دی. په همدې حال کې په همدې خبرونه کې مراپور درلود چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر او راتلونکي په اړه لسره غور کوي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو پوځي مشان د افغانستان د وضعیت د خرابوالي په اړه خبرداري ورکوي. آیا په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت لسره پیل شي؟ آیا د افغانستان دوامدار ناامنی د سپینې ماڼۍ په تګلارې کې د تیروتنو نتیجه ده؟ رضوان مراد په دیاره د پوځي چارو له یو کارپو شغل جاوید کوهستانی سره مرکه کړې او په دې مورد کې د هغوی نظر پوښتلی دی.
زما په آن یو لسمه سپتمبر وروسته امریکې په افغانستان کې یو روښانه دریز او یو استراتیژي نه درلود. یو خوا زموږ نیمګړتیاوې هم دغه مسئله ته قوت ورکړه چې په افغانستان کې یو روښانه پالیسي یا دفاعي امنیتي پالیسي نه وي. څه مشکلات زموږ په
مشرانو کې دي وینو چې دا لوی قدرتونه دا سي یو روخانه پالیسی او استراتیژیکه پالیسی نه لري او بیشتر تاکتیکی فعالیتونه لري هم پیراغ کې په سوریه کې په افغانستان کې چوسی ګورو لیو خانموک امنیتی توافق لرو پیمان لرو چې امریکه مکلفیت لري د افغانستان سره هغه تعهدات چې لري د دې توافقنامه پر اساس باید تر سره کی چې تر اوسه د دې نه یو کال نه ډیر تیریږي د دې توافقنامه کوم مسایل چې پکې شته هغه تر سره شوی نه دی، یعنی هغه ماموریت چې باید تر سره شوی وای تر اوسه هغه همکاری تر سره شوی نه دی.
د دې ګارنټي او د دې ضمانت څه دی چې که په تیرو دیارلسو یا څوارلسو کلونو کې امریکا د افغانستان په اړه واضحه ستراتیژي نه درلودله، د دې څه ضمانت دی چې په راتلونکي کې به د دوی ستراتیژي روښانه وي؟
دا مسئله زموږ د نظام مسؤلیت دی. اوس چې موږ خپله اساسي مؤسسات لرو لکه پارلمان او ریاست دولت قوی قضایه، باید خپل دولت یو پالیسی ولري، د هغه پالیسی په مشارکت کې امریکا او نور قوتونه افغانستان سره مرسته وکړي. اهداف باید موږ وټاکو، زموږ دشمنان څوک دی موږ باید تعریف وکړو. که موږ د خارجیان په خپل سر بپریږدو، هغوی هر څه چې دوی د لاس نه کیږي، کوم نظریات چې هغوی لري، کوم برداشتونه چې لري، هغه ترسره کوي.
اکثره په امریکا کې د کانګرس جمهوریت غختون کې غړي پر اوباما انتقاد لري چې د لوخ نمخ کې اعلانونه چې له افغانستان نوزو عسكر کمو دی وی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان روحیه د اعلانونو قوی کړل او د غرض دوی وی چې کوم اشتباهات چې په عراق کې شوی په عراق کې هر څه سره شول، یعنی هره عراق کې برته امریکایان روان دي ال تجنګ کوي. نو آیا په افغانستان کې هم ورته سناریو د امریکانو په وینا د سپین ماړې د خطاګانو او سهو له عمله په افغانستان کې هم هر څه سره کیږي؟
په دې کې شک نشته، اموخ کې چې دغه پروګرام انتقال د امنیتي مسؤلیتونو برنامه اعلان شو، هغه وخت کې نو د 2011 نه ورسته و ویل چې دغه زمان تا کنه یا تعیینیدو د خروج نه دغه ډیر مصیبت راولي افغانستان ته، او ټول خپل امکانات او ظرفیتونو ته طالبان وساتله، یعنی خپل مشران د افغانستان د خاور نه وساتله په پاکستان کې، آمادگی درلود چې دوی باید تر 2014 ورسته باید آمادگی ولري، یعنی دوی یو مرار درلود چې موږ آینده افغانستان تر کنټرول راولو. دغه لوی اشتباهات و مخکې چې د باراک اوباما او قصر سفید لخوا نشویده.
د سیاسي او پوځي چارو د نظر خاوند جاوید کوهستاني مرکمول آزادي رادیو واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کونړ په مرکز اسادابات کې د تیلو په پمپ کې د اور لګیدو له امله دوه تنه ټپیان او په زرګونو لیتر تیل سوځیدل دي. خلک وایي کچيري اطفایه په وخت نه وای رسیدلې، نو شاوخوا کې نور پمپونه او د موټرو پلورنځي به هم په ایرو بدل شي. په دې اړه کونړ د اوسادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور.
تیر ماخام لسباند شپک بجې وچې د مرکز اسادابات اړوند یارګل سیمه کې د الجهاد پونوم د تیلو پمپ کې د اور لمبي پورته شو او په څو دقیقو کې په زرګونه لیټره تیل وسوځیدل. د پمپ څښتن زاهد الله وای دوی د تیلو لټانکر څخه د جرناتور په وسیله ذخیره ته تیل انتقالول چې ناڅاپه جرناتور اور واخست او په ذخیره کې په زرګونو لیټره تیل د اور په لمبو بدل شول.
دا غوې ذخیره نن بل ته تیل انتقالول او د جرناتور له طرف نه اور ولګي.
هغه وای ټانکر چلوونکې په دې بریالي شو چې ځان او ټانکر د اور لزای او باسي، خو پیخه کې دوه تنه سوځیدل دي.
دوه نفر زمونږه سوځیدل دي او بس هغه مالی تلفات خو تی دي نور الحمدلله.
نو مالی ځان څو نه وخت دي؟
بس دا سبا یو حته نه وزر لیټره به.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته ویل چې د اور لګیدو سره سم د امنی قومندانۍ اطفایه رسیدلې او اور مړ کړي چې د زیاتو زیانونو مخې نیولې ده. په عین حال کې زموږ اطفایي د خپل وسایلو سره پام ترسیدلی او اور مړ کړي دي. یو هلک چې عبدالحق نومیږي او 14 کلنو د اور وژلو هڅه کوله، سوځیدل چې د پولیسو لخوا روختون ته رسول شوی او د بل تنجامي سوځیدل دي چې روختي حالت د ډاډ وړ دی. د دم کلی د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله صابح قوی دوی له پولیسو ډیر خوختي چې ډیر زری ځانونه او اطفایا د اور ځای ته رسولي او په چټکۍ د اور په مړ کولو کې بریالي شوي دي.
د ډېرې وساس ځای دی، ګرچاپیر ته بارګینونه دي او زمونږ د قومندانۍ امنیه زړورو اطفایا والا د قومندانۍ منصوبین وکولی شول چې اور ډېر زر په قابو کې راولي. خو نو ډېر زیات ځانونه اړول، ځکه چې دلته ډېر د ګاډو دغه موږ ته منندوی او مننه ته کوو. تیلو پمپونو والا نه خواهش دا دی چې هغه خپل کوم سون توکي چې دي هغه په خوندي ځایونو کې وساتي. د ګازو ټانکي دي هغه هم بیخي سرلوڅي پرتې دي. زموږ د حکومت نه دا خواهش ده چې هغې حفاظت هم په دغه پمپونو والا باندې وکړي.
پخوا په کونړ کې اطفایا نه و موجوده چې کله به هم چیرته اور ولګېدو نو د اور وژلو لپاره به له ننګرهار څخه کومک غوښتل کېده. چې تر څو به له ننګرهاره اطفایي را رسېدلې نو هر څه به په ایرو بدل شوي وو. خو څلور کاله کېږي چې نړیوالو ځواکونو او مرکزي دولت څلور ارادي اطفایي کونړ سره کومک وکړ چې اوس ډېر زر لګېدلي اورونه مړ کوي او خلک له زیاتو زیانونو ژغوري، چې همدې خبرې خلک خوښ کړي دي.
د دې خبري سات د موضوع په ارتباط چې څونور پیغامونه را رسیدلې دي په حقوق یو هم د افغان په نوم اوریدونکو راستولې دی. په افغانستان کې سول هغه وخت راتلی شي چې افغانان سره یو شي، د نورو پخله دوکان شو، د خلکو ته د حکومت لوري د کار زمينه مساعده شي. کریم الله جعفری له زابل لیکلی وای د څلور اړخیزي غونډې ملاتړ کو خو شرط لري ک نتیجه ورکړي. عزت الله حکیمی له کندهار لیکلی سولې تحیل نه لرم ځکه چې چاودنې جنگ او شرطونه نه دي ختم شوي. او صدیق الله د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلی وای زما نظر دا دی چې داسې ناستې فائدنه نه لري ځکه چې د طالبانو شرطونه نه دي پزای شوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان وسیم د 1903 شمیرې لاریمو ازادي رادیو ته راستولي ول. اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون جوړ شو. په دې کمیسون کې د رسنیو ترڅنګ د مدني ټولنو او دولتي ادارو ځینې استازي وټاکل شول. په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای راپور ووري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي پر قانون د څر دغه کمیسون د یو شمیر خبريالانو ترڅنګ د بیلابیلو دولتي ادارو مدني ټولنو څخه ډیر لاسغړي لري او دغه ادارو څخه چرنه کوي چې نغړي د خبريالانو او د نورو کسانو سره معلومات شریک کړي چې اړتیا لري. د دې کمیسون د جوړېدو پر مهال ګڼ شمیر خبريالانو، مدني فعالینو او جنو عادي وګړو ته د عامه پوهاوي په خاطر څو ساعته ورکشاپ هم جوړ شو. د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس علي شاه مظلوم یارول د معلوماتو د لاسرسي پر قانون د څار کمیسون تر جوړېدو وروسته به خبريالان او د خلک د دې حق ولري چې د مسولینو څخه د اړتیا وړ معلومات تر لاسه کړي.
زما په نظر دا ستاسو ژورنالیستانو د علم، هنر او کمال د خوندانو برکت دی چې ژورنالیزم او د ژورنالیزم سره هم د ډار احساس رامنځته شوی دی او هم د امید. د ډار احساس دوه خلکو سره رامنځته شوی دی، دا چا په زړونو، ذهنونو او زمیرونو کې ویره او ډار پیدا کړی دی چې هغه په حقیقت باندې پر صحیح انساني او اسلامي ژوند نه دی روان.
معلوماتو ته د لاسرسي د قانون د تنفیذ څخه تر یو کال ډیر موده وړي، خو لا هم چارواکي او د ادارو مسولین پر وخت او موقع نه یوازې معلومات نه ورکوي، بلکې اکثره د مرکې کول د ځان حق بولي او پر حقایقو پردا چوي. په هلمند کې مشت د سیمیزو ملي او نړیوال رسنیو خبري اعلان وای د امنیتي ادارو مسولین پر وخت معلومات نه ورکوي او د مسولینو دا ډول چلند اکثره وخت خبري اعلان د بیلابیلو ډلو د تهدید سره مخامخ کوي.
خبري اعلان د معلومات لستې په برخه کې ډېر ستونزې لري. ځینې چارواکي دي چې پر وخت خبري اعلان ته معلومات نه ورکوي او دا چې په هلمند کې وسنوې کمیسون جوړ شو، د دې کمیسون په پرانستلو سره هله ستاسو خبري اعلان ته پر وخت معلومات ورکول سي او د ژوند د خوندیتوب په چارو کې اغیزناک ګامونه پورته شي.
زیات شمیر خبري اعلان د همدې ستونزې سره په همدې ولایت کې مخ دي. زیات هڅه کوي نام نیتی ورګانونه او نام ولایتي اداره پر وخت خبري اعلان ته معلومات ورکوي.
معلومات د لاسرسي پر قانون د سر تر کمیسون څو ورځې مخکې د هلمند یو شمیر نورو ولایتونو خبریالانو د ځان لپاره ځینې اخلاقي اصول وټاکل چې وروسته به په کابل کې د یوه ملي کانفرنس په ترڅ کې په هغه اخلاقي اصولنامه ورګټي چې وړاندې تر دې ټاکل شوې ده. د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي حکومت ژمن دی چې د بېلابېلو نورو مسئلو تر څنګ په امنیتي برخه کې هم پر وخت خبریالانو ته معلومات ورکړي.
باید ژورنالیستانو ته دقیق معلومات ورکړل شي. موږ تل هڅه کړې په دې باندې تر څو کوم ځای کې چې کوم پېښه وي هغه دقیقه کړو او وروسته یې د ژورنالیستانو صاحبانو چوپړ ته وړاندې کړو. په دې برخه کې موږ اوس هم هڅې کوو او وروسته له دې نه به هم په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کوو. ولایت مقام اداره د دې ننګونه کوي او د دې ملاتړ کوي تر څو ژورنالیستانو ته دقیق معلومات وړاندې کړي.
معلوماتو ته د لاسرسي قانون شپږ فصله او دوه دېرش مادې لري. په دې قانون کې په ټولو هغو مواردو کې د معلوماتو پر ورکولو ټینګار شوی دی چې غوښتونکي ورته اړتیا لري، خو خبریالان د هغو معلوماتو د غوښتلو حق نه لري چې ملي ګټو ته زیان رسوي، د نورو هیوادونو سره د یوه هیواد اړیکې خرابوي او یا غوښتونکي معلومات د یوه کس د شخصي حریم په اړه وي. محمد الحسی، اندازه رادیو، هلمند.
له هلمند څخه مو د ازاري رادیو د خبريال راپور ورېدو په دې خبري مجله کې په دې خبري ساعت کې مو ویل چې لا هم کابل ته د برښنا انتقال قطع دی، اوس هم برښنا نه ده انتقال شوی او برښنا په بغلان کې د دولت د وسوال مخالفانو له لوري د برښنا د وی پای د وشتلو په نتیجه کې قطع شوی ده. دا هغه برښنا ده چې له ازبکستان څخه افغانستان ته راځي. هم دا اوس د ازاري رادیو خبريال غزالی صاحب له بغلان د ټلیفون لاري را سره راغی. غزالی صاحب، په همغه سیمه کې چې برښنا قطع شوې ده هلته وضعیت څنګه دی؟
فعلاً د یو قسمت عملیات به شدت جریان داره. مخاطبی قمانده امنیه گفت که ما در حال پیشوی هستیم با تأمین امنیت ساحه صحیح برق داره جور میشه. اما رئیس کرشما شرکتی ولایت بغلان برادر آزادی گفت که یک پایی دیگر هم تخریب شده، نفت در منطقه قابل ترمیم است که دیروز شب گذشته، یک پایی دیگر هم از پای بسته که از ازبکستان به کابل میره از ازبکستان فقط تخریب شده، نفت در منطقه تخریب شده.
بله صاحب، یعنی په ځای دی چې هغه یو پایه چې نړیدلې و هغه جوړه شي، هغه هم نه دی جوړه شوی بلکې بل پایه هم نړیدلې ده. او دا پایه په کوم دقیقا د بغلان په کومه منطقه کې لمنځه تللې دي یا ویجاړې شوې دي؟
پای اولی دتند غوری بود، دتند شهابالدین بود، تخریب شده بود که قصد ترمیم او را داشتن به دلیل بدامنی و ناامنی نتونستن که ترمیم بکنن، عملیات برای جریان در حال ده انی سه یک پای دیگه هم به تازگی تخریب شده.
بله، چه تخریب کردی؟ غزالی صاحب، معلومات ستاسو څه دي چې دا چه تخریب کردی؟ دولت وسلوال مخالفین او کنه په جګړه کې تخریب شویده؟
ای رئیس برخ غوری رو که این بنشد رو که تخریب کرده، اما طالبا به بعضی از آسانه ها خودتن که ما این پایه رو تخریب نکردیم، پایه اولی رو گفتن که تخریب نکردیم. رئیس برخ غوری شرکت بغلان به مورد این که چی کسی رو تخریب کرده این که نگه.
ډیر زیات مننه غزالی صاحب چې له بغلان مو احوال راکو. د غزالی صاحب لڅرګندونو څرګنده شو چې نه یوازې دا چې کابل ته له ازبکستان د تلونکې برښنا د پایې د ترمیم غم نه دی خوړل شوی بلکې بل پایې هم تخریب شوی ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به د وروستي تروریست تر ځپلو پورې عملیات جاری وساتي. پرویز رشید وایي چې افراطي وسلوالې ډلې د پاکستان د پوځ لخوا په ضربې عذاب عملیاتو کې ځپل شوي، خو نوموړي تروریزم ته نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان وبلل. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید ترهګر نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان بلیری او ټینګار کوي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به پوځي عملیات جاري وي. نوموړي د دوشنبه په شپه ناوخته په لاهور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په ضرب اعظم پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او په خبرې چې د سیمې د امن لپاره به دا عملیات دوام ولري. ښاغلی رشید دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال له جون راهیسې افغان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان او ځینې نورو قبایلي سیمو کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځ وایي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، سلګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ورته وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. د اطلاعاتو وزیر د ترهګرو د ځپلو او د ضرب اعظم د کامیابۍ په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ترهګرو د جنوري په 16 د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون خوناړې وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې 20 تنه ووژل. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد جګړې ته ژمن دی او زیاتوي چې په دې لړ کې د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي. نوموړي همداشان په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر نوې څپې سربېره ادعا وکړه چې استخباراتي ادارو د ډېرو ترهګریزو پېښو مخه نیولې چې که خدای مکړه رامنځته شوې وای نو ډېر تاوان به اړولی و. د ملک د سلامتی هغه ادارې چې معلومات راغونډوي د هغوی د کامیابیو له امله د ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کموالی راغلی او ډېرې پیښې تر رامنځته کېدا مخکې شنډې کړې شوې دي. که چیرې زموږ استخباراتي نیټورک مؤثر نه وای نو ښایي موږ به د ترهګرۍ له امله تر دې ډېر زیان لیدلی وای. ښاغلی رشید په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د هغو ترهګریزو بریدونو ته په اشاره چې ملکي کسان پکې نښه شوي وایي ترهګر د عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس پر اسانه هدفونو بریدونه کوي چې همدا یې ورختی او کمزوري ښیي. د ښاغلی رشید تر څرګندونو یو ورځ مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د یو جګپوړي سیاسي غونډې په پای کې د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې خپله ژمنه تکرار کړې وه او ویلي وو چې د وروستي وسلوال تر ځپلو به د ترهګرۍ خلاف جنگ جاري وي. دولتي چارواکي د ترهګرو د ځپلو په لړ کې د خپل حکومت د ژمنتیا خبره په داسې وخت کې کوي چې د روان کال لومړۍ یا جنوري میاشت د خیبر پښتونخوا لپاره خونړۍ میاشت وه. دا یادونه ورده چې ترهګرو په دې میاشت کې پر پاچا خان پوهنتون په برید سربېره پېښور ته نږدې په کارخانو کې د خاصدار ځواکونو پر یو چک پوسټ ځانمرګې برید هم کړی و چې د یو مشروم او خبریال په ګډون پکې 12 تنه وژل شوي.
دا هم د هغو موضوعاتو لنډیز چې په دې خبري ساعت کې مو وړاندې کړل. د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه به د طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کاندي. په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اړیستی دی چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجوردو د لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یوه غونډه جوړه شي. د چارو کارپوهان د دې لارې جوړېدل د افغانستان د وارداتو صادراتو لپاره ډېره مهمه بولي. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د څه باندې 200 تنه بهرنیو جنګیالیو د حضور خبر تاییدوي. دوی وایي چې په دغو کسانو کې څه باندې 40 تنه د تاجکستان اتباع دي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د تیلو په پمپ کې د اور لګیدو له امله 2 تنه ټپیان او په زرګونو لیتره تیل سوځېدلې دي. او په هلمند کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون جوړ شو.
ترا ترا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا دلری رات راوڑا تو کسے دلری رات راوڑا الوزما 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 وزری رات راوڑا الوزما وزری رات راوڑا تو شم کوم سندری رات راوڑا شم کوم سندری نفرت لخ کریل کم سب نفرت لخ کریل کم سب نفرت لخ کریل